د مشال رادیو په بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تاسو ته په خیر راغلی وایم. دلته په پراګ کې د سهار 10 بجې دي چې د پیښور د ماسپخین د 1 بجې سره سمون خوري. زموږ ملګرتیا به تر 2 بجو پورې وي. په لومړی نیمای کې برته د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه رپورټونه لرو. په دویم نیمای کې 2:19 پروګرامونه را سره دي. تاندې هلی او ورورولي دار سبل خبرونو وروسته اوري. زما همکار اسرار العالم محمد دلته په سټوډیو کې را سره دي. تاسو ته د محل خبر نو وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د هغو شلو غړو څخه وضاحت غوښتی چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسۍ اخري پړاو نن په دوهم ورځ هم روان دي. او د امریکا ولسمشر خپل هغه ادعا تکرار کړي چې وایي بل هیڅوک د روس پړا دومره سخت چلن نه کوي لکه چې هغه یې کوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند د خبر پښتونخوا له هغو شلو غړو یې وضاحت غوښتی چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. عمران خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د صوبایي اسمبلۍ د غړو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا.
دای وای د تحریک انصاف د غړو ته د خپل سپیناوی لپاره نوټسونه ورکو که هغه ځواب را نه کړ او موږ یې مطمئن نه کړای شو لګوندې باسو. تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قامی ادارې نیب ته هم ورکو.
د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات تر سره شول چې د نتیجو ته راتګ وروسته پر ټولو ګوندونو خصوصا په تحریک انصاف او مسلم لیگ نون تور پورې شو چې ځینو پارلماني استازو یې خپلې رایې خرڅې کړې دي. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې اخري پړاو نن په دوهم ورځ هم روان دی. د پولیټیکل نظامي د غلام خان بندر یو چارواکي غنی خان د مشال لوتو ویل نوموړی وایي دا اخري پړاو دی. تاسو مهرباني وکړئ چې د روزانه په اساس 50 کورنۍ راځي ځکه چې په دې پړاو کې موږ غواړو چې ټول کډوال راولو. غلام خان بندر د واپسې یوازینۍ لار ده. اول به کډوال راولو بیا به یې ګاډي راولو. بلخوا کډوال وایي چې د جنوبي وزیرستان انګور اډې لاره دوی ته نږدې ده او هغه دې ورته خلاص کړل شي. چارواکي وایي چې باندې 3000 د شمالي وزیرستان د کډوالو کورنۍ اوس هم په افغانستان کې دي. دغه وزیرستانیان د ضرب عضب عملیاتو له کبله افغانستان ته کډوال شوي وو. د پاکستان چې جسټس ثاقب نثار په خبر پښتونخوا کې د یو شمېر مسلو پر سر د کیسونو د اوریدنې پر وخت د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک راوبللو. نن د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه ډلې په پېښور رجسټري کې په صوبه کې د پاک اوبو د رسایي هسپتالونو سکولونو او شخصي میډیکل کالجونو په ګډون د مختلفو کیسونو اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر وخت د خبر پښتونخوا چیف سکتر او صحت سکتر په شمول یو شمېر اعلی چارواکي هم موجود وو. چیف جسټس په صوبه کې د سکولونو د شمیرې په دې کې د موجودو اسانتیاو او د هسپتالونو د صفایي په اړه اهم رپورټونه غوښتي. نوموړي د سکولو د اوبو د ټیسټ کولو امر اهم وکړ. د پنجاب په ګوجرات خط کې نن پر دریو جنکو تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګوجرات یونیورسټۍ خزینه زده کوونکو نن سهار پر بس سټاپ انتظار کاوه چې موټر سایکل سپرو درې کسان ورباندې تیزاب وشیندل. په دوی کې دوه خویندې او بل یې ملګری ده. دوی د علاج لپاره د بټي شهید هسپتال ته یوړل شوي. مطبوعات وایي چې لارویانو یو کس نیولې او دوه په تیښته کې بریالي شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چیني چارواکو سره وویني. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر په بلنه پیکینګ ته تللی دی. د دې سفر د هدف په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویاند قادر شاه بیګا مشال لوتو ویل چې غواړي چین د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په لدینې کې به د ترهګرۍ اقتصادي او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین د درې ورځني سفر پر مهال هیواد د مرکزی سیاسی کمیټې له مشر، د دولتي امور له وزیر، امنیت وزیر، د چین د مشترکه ځواکونو له مشر او دغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یو ډله له شامي او روسیو چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې یې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نومي سیمې ته ولاړ شي او د مبینه کیمیاوي حملې په اړه تحقیقات وکړي. دوی پرونو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې هم پرون د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان مشر احمد اوزمچی ویلي وو چې د ملګرو ملتونو پر کارپوهانو هغه مهال ډزې وشوې کله چې هغوی د وضعیت د جاج اخیستو لپاره یاد خارګوټي ته ورسېدل. غربي هیوادونه تور لګوي چې د شام حکومت د اپریل پر اوومه نېټه له دمشق سره نږدې د دوما په سیمه کې کیمیاوي برید کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د برید له کبله درې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي. د دې په ځواب کې امریکا، برطانیې او فرانس د اپریل پر څوارلسمه نېټه د شامی حکومت پر مختلفو تاسیساتو برید وکړ. د ایران حکومت پر ټولو حکومتي ادارو غږ کړی دی چې د ټیلیګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغامونه لیږي. د ایران حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د دغې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي اعلان وکړ چې ملي ګټې دا غوښتنه کوي چې له ټیلیګرام کار وانخلي. ایراني رسنۍ د دې پریکړې وجه نه ده روښانه کړې او تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دا بندیز یوازې د دفتري کارونو پر وخت وي او که نه هر وخت به عملي وي. او پاکستانی رسنۍ وایي کرکټ لوبډلې یې د انګلینډ دورې لپاره نن په لاهور کې تربیتي کیمپ لګولې. دا کیمپ به د 28 اپریل پورې وي. پاکستان به د ایرلینډ خلاف په خپل یوازنی ټیسټ میچ د مئی په 11مه پیلوي. له دې وروسته به له انګلینډ سره د دوو ټیسټو میچونو سیریز کوي. په دې پاکستانی لوبډله کې د مردان فخر زمان هم شامل دی. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
له اسرار مومند مو د دې محل خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې به واورئ. عمران خان هغه کسان له ګوند لري کوي چې د سنت انتخاباتو کې خپل رائے خرڅ کړي.
شوکاس دره اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
قومی اسمبلی وایي د ورکو کسانو پاړه د حکومتي کمیشن شمیر باوري نه دی. په افغانستان کې میش ټول وزیرستاني کډوال به روانه میاشت کې بیرته ستانه کړل شي. د دوی دریم پړاو له پرونه پیل شوی دی. رپورټ پې لرو. وباورئ چې په خیبر دره کې خلک چینایي ژبه زده کوي او ځینو خو دا ژبه زده کړې هم ده. واورئ.
واجیاو محمد نواز و فو چینجیاو حضرت محمد و شل خبر ایجنسی دا و چوز آئی جمرو جبا.
پا پاکستان کې پر رسنیو د بندیز لنو سفو مهم خبرو و دو اونیز پروگرامون را سره دی و رورولی و تانده هیلی دوری دور پاره را سره تمشه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي هغه کسان له ګونده باسي چې د روان کال د سینټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي. نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګوند شلو غړو ته نوټسونه استوي او که هغوی سپیناوی ونه کړ نو بیا یې د ووټ خرڅولو په تور د احتساب قومي ادارې ته ورپېژني. تفصیل د پامیر ساحل.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل یوې ګوندی کمیټې تر پلټنو وروسته معلومه کړه چې د پاکستان په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د تحریک انصاف شلو غړو د سینټ په انتخاباتو کې پیسې اخیستې دي او د نورو ګوندونو استازو ته یې ووټونه ورکړي ول. عمران خان ویل کدي کسانو سپیناوی ورنه کړ نو له ګوند یې باسي.
شوکاس دره اگر انہوںنے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
دای وای د تحریک انصاف دی غړو ته د خپل سپیناوی لپاره نوټیسونه ورکو که هغوی جواب رانه کړ او موږ یې مطمئن نکړای شو لګون دی باسو. تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قومي ادارې نیب ته هم ورکو. موږ دا فیصله کړې و چې ګوند ته که هر تاوان رسی دا خلک نه پریږدو.
جو بھی ہمیں نقصان ہو پارٹی کو ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا.
د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات وشول چې د نتیجو تر راتګ وروسته پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نون تور پورې شو چې ځینو پارلماني استازو یې خپلې رائے خرڅې کړې دي. په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو غړي د سینټ د عمومي څوکیو، قبایلي سیمو او اسلام آباد استازي ټاکي. د سینټ تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف یو کمیټې جوړه کړه چې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو د تورونو پلټنې وکړي. عمران خان په خبري غونډه کې د شلو کسانو نمونه واخیستل او ویل چې په دوی کې ځنې د ګوند غړي دي، ځنې له نورو ګوندونو څخه تحریک انصاف ته ورغلي او ځنې د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د دوی له واکمن ائتلاف سره یو ځای شوي ول. د ویل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو عمل لسیزې پخوانی دی، خو دوی یې نشي زغملی. هلته د سه شنبې پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف په اسلام آباد کې د ووټ د ارزښت او درناوي په اړه د یو شمېر ګوندونو غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته په انتخاباتو کې د نوماندۍ ټکټونه نه ورکوي چې د سینټ په انتخاباتو کې ورباندې د پیسو اخیستو تور پورې شوی.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند ووټ ته درناوی ورکولو یو کمپاین پیل کړی چې په لړ کې دروانی میاشتې پر 18 په اسلام آباد کې د یو شمیر ګوندونو د مخکښو سیاستوالانو یوه غونډه هم وشوه. په دې غونډه کې د ووټ له لارې د منتخبو ادارو پر واک بحث وشو چې پکې وویل شول چې د هیواد هر اداره باید د ووټ ته ارزښت قایله وي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس واقعا د ووټ پر سپیشلتیا باور لري او کنه؟ بیا هم پامیر ساحل،
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو کمپین پیل کړی دی چې ورته ووټ ته عزت ورکړی نوم ورکړی. په دې سلسله کې د ګوند نهی یا سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاستوالانو ټینګار وکړ چې پارلمان باید د هیواد تر ټولو مهمې او طاقتورې ادارې په توګه خپل رول ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په قضیه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان د څوکۍ لپاره نااهله کړ چې ورسره سم نوموړي دنده پرېښوده او د شاهد خاقان عباسي په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو. له هغه وخت راهیسې نواز شریف په ولسي او سیاسي غونډو او له رسنیو سره په خبرو کې پر عدالتي فیصلې انتقاد کړی او د ووټ د تقدس خبره کوي. خو پښتنه دا ده چې د مسلم لیگ نون لخوا ووټ ته د درناوي ورکولو کمپین څه معنی لري او چا ته اشاره ورکوي؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر محمد وسیم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل مسلم لیگ نون او ملګرو ګوندونو یې یوه بیانیه جوړه کړې چې دا وښیي چې ووټ ټاکلي استازي او منتخب ادارې اصلا تر ټولو زیاتې مهم وي. دی وایي دا چا ته د اشارې خبره نه ده. ووټ ته د درناوي ورکولو ناره له تیرو څو میاشتو راهیسې لګول کېږي. کله چې د پاناما اسنادو د قضیې فیصله راغله نو مسلم لیگ نون او ملګرو یې یو رسمي بیانیه جوړه کړه. پارلمان د خلکو د رایو پر اساس جوړیږي او په نورو ټولو ادارو کې خلک د هغوی د قابلیت پر اساس ټاکل کېږي. نورې ادارې د کیفیت یا کوالټۍ پر بنیاد جوړیږي. خو له امریکا څخه تر جاپانه هر هغه هیواد چې د ډیموکراسۍ پلوی دی او جمهوریت لري هلته تر ټولو زیات ارزښت د ووټ وي. نو مسلم لیگ نون او ملګری یې خپل بیانیه پر دې تضاد دروي چې د سپریم کورټ فیصله د ووټ د ردولو یا نفي معنا لري. خو آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه واقعي د ووټ د ارزښت او سپیشلتیا قائل دي او کنه؟ پوهاند وسیم وایي په غربي ډیموکراسیو کې د وګړي تعلق له ریاست سره د همدې رای پر اساس جوړ دی، خو هغه هیوادونه چې جمهوریت پکې کمزور دی هلته داسې نه ده.
ووټ کی سپریمیسی جو ہے وہ دنیا کے جو میچور ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ زیادہ ہے.
دی وایي د نړۍ په پخو او بالغ جمهوریتونو کې ووټ بالاتر وي ځکه چې هلته د شهري تصور او د وګړو او ریاست تعلق 100 یا 200 کاله تاریخ لري. وروسته پاتې هیوادونه بالخصوص هغه چې پخوا مستعمري یا کالونۍ وي او بیا یې خپلواکي واخیسته هلته واکمنۍ د ووټ یا رای پر اساس نه وي. هغه هیوادونه انتظامی ول، جمهوري نه ول. همدا وجه وه چې هغه هیوادونه آزاد شول نو پکې ریاست یا دولت ډیر پوخ و خو ټولنې یې خامې وي. وګړي یې په بیلابیلو ټولنو یا کمیونټۍ ویشل شوي ول نو ځکه پکې جمهوریت هم زیات طاقتور نه دی. پوهان ډاکټر وسیم زیاتوي چې په پاکستان کې ادارې، سیاسي ګوندونه او ولس درې واړه باید د ووټ پر ارزښت پوه شي او دې ته درناوی ولري چې دا کار وخت او د جمهوری نظامونو تسلسل ته اړتیا لري.
قرور ولی په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې دریم پړاو د پرون شروع شوه. دا کډوال د غلام خان په بندر د پاکستان لوري ته اړول کیږي. خو د انتظامی چارواکي وایي دوی د زیاتو کسانو د لپاره انتظامات نیولي او په کم تعداد کې کورنۍ په دغه بندر باندې واپسې ته زړه ښه کوي. په افغانستان کې میشتو وزیرستاني کډوالو په وار وار مشال لړیو ته ویلي چې دوی ته د انګور اډې لارې پرانستل شي. خو اوس چارواکو یو وار بیا مشال لړیو ته ویلي چې یوازنۍ لاره چې د دوی واپسې په ممکن نه ده هغه د غلام خان د بندر لاره ده. نو کډوال دی د کومې بلې لارې په تمه نه کینی. لسیمینا زموږ همکار رپورټ لري.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د ایف ڈی ایم ای چارواکي وایي له افغانستان څخه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسۍ دریم پړاو د پرون شروع شوه چې دغه دریم او اخیری مرحله کې به افغانستان کې میشته ټول کډوال واپس راولي. چارواکي وایي پرون اتلسم نیټه باندې یوازې اته کورنۍ واپس راغله چې د دریم پړاو ډومبې ورځ وه. او نن د خوست ګولان کیمپ څخه د غلام خان بندر په لاره یوازې 15 کورنۍ واپس راغله چې د چارواکو په وینا دوی د روزانه په حساب د 500 نه تر 600 کورنۍ واپس راتلو بندوبست وکړي. خو د کډوالو واپسی کم شوه. د پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال تا وویل دوی د کډوالو واپسی لپاره ټوله تیاری نیولې خو په کم شمیره چې دوی پلان نیولې په هغه شمیره سره کورنۍ واپسی لپاره نه راځي. چارواکي وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ لپاره دغه اخیری پړاو دی. سو افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوال د خوست ګولان کیمپ ته کډې بوزي او له هغه ځای څخه به د غلام خان بندر په لاره واپس کیږي چې دا چارواکو په وینا بله هیڅ لار د واپسۍ لپاره نشته او غلام خان بندر باندې راستنه شوې کورنۍ نوملیکنه کیږي او ورته د کډوالو ټول مراد ورکړل کیږي. چارواکي دا هم وایي چې کډوال د خپلو ګاډو په اړه اندېښمن دي خو د دولت پالیسی دا ده چې اول به د دوی واپسی کیږي او وروسته به د دوی د ګاډو لپاره پلان جوړوي چې هلته دوی د ځان سره بوتلي ګاډي د دوی د واپسۍ پس به ټول راولي. افغانستان څخه د کډوالو واپسۍ په اوله مرحله کې 4211 کورنۍ، دویمه مرحله کې 2500 کورنۍ او روانه دریمه مرحله کې د پرون تر اوسه پورې 14 کورنۍ واپس راغلي. افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو وخت په وخت د ټلیفون د لارې مشال تا ویلي چې د دوی د واپسۍ لپاره غلام خان بندر لاره لره پریوزي. سو د دوی د واپسۍ لپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډې لاره مخصوصه کړي. خو شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دوی د واپسۍ لپاره یوازې غلام خان بندر رسمي لاره ده چې په هغې باندې ورته ټول انتظامات شوي او بله هیڅ لاره د دوی د واپسۍ لپاره نشي ټاکلې. چارواکي وایي څه د پاسه 3000 کورنۍ اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشتې دي چې د دوی د واپسۍ لپاره یې د غلام خان بندر په لاره تیاری نیولې او روزانه په حساب د 500 کورنۍ د غلام خان بندر په لاره راځي.
د فاټا د تخنیکی زده کړو ادارې او د الهاج فاونډیشن په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ ځوانانو لپاره د چینایي ژبې مرکز پرانستل شوی دی. هلته زده کوونکي په دې کار خوشحاله دي او وایي چې دا به ورسره د روزګار لپاره په راتلونکي کې ډېره زیاته مرسته وکړي. تفصیل د ملیح میرزاده.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د چینایي ژبې د زده کولو وړیا مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر زده کوونکي ورځي. پی ایچ ڈی اسکالر نسیم خان آفریدی په دې مرکز کې د چینایي ژبې ښوونکی دی. دی وایي دا ژبه په 2014 کې زده کړې وه او اوس یې قبایلي زده کوونکو ته ورزده کوي.
چاینیز خو ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات ژبه چاینیز ویلی شي ځکه په دنیا کې 1.5 کروڑ نه زیات آبادی چاینیز ده. د کمیونیکیشن بهترین ذریعہ ده. سیپی کې هم ډېر اهمیت دی او موږ د فاټه خلک سیپی نه ډېر لرې پاتې شوي. که چاینیز ژبه زده کړي نو دی به سیپی کې به هم خپل کردار ادا کړي. د پروګرام نوم دی بیسک چاینیز لینگویج کورس، یعنی هغه خلکو ته چې بالکل چاینیز ژبه نه ورزي او د بنیاد ورته چاینیز موږ شروع کړل. میټرک نه کم از کم دی ایجوکیشن بروي او دا الهاج فاونډیشن طرف نه دا پروجیکټ دی.
د دې ژبې یو زده کوونکی محمد نواز آفریدی وای تر ډیره حد چینایي ژبه زده کړې ده او ستومره هم کولی شي چې کار پرې وکړي.
ما چینی جب از دکړلا ما په عبور حاصل کړل شو نو اوس چې ما کم سکل دی کم کیپبلټی می دو اغاز اوس اپلای کولای شم کله ما سره سکل وو خو چونکه سی پی کې چې دی الته چاینیز دی نو غوی سره زه کمیونیکیټ کېدلی نشولم اوس مال جبه راکړلی شوله مال زبان راکړلی شو بالکل جی دا اسپیشل زمونږ انکم سورس وی جوړ شي چاینه کې تاسو خپل تعارف وکم واضیاو محمد نواز وفو چینزیاو حضرت محمد وشه خبر ایجنسی دا وچوزای جمرو جبا نیشه واده پانگیو تاشه واده لاوشه نیشه دیجا شیه شیه پوکو چی پوینگ شیه پوشیه ما فرست چی دی خپلا نما واغستا چی ما نما محمد نواز دو بیامی خپلا دی پلار نما واغستا چی ما دی پلار نما حضرت محمد دو بیامی دووی چی پا پاکستان کی پا خیبر ایجنسی کیو سیگم
تو بس دکون که حماد آفریده وای لده رو زوانانو سرا هنرو نشتا خوش بای نوازتا او اس تاغ پس دکولو هم بوختی
چونګي دا سی پیک راغلو زمون ملک تا چاینز غمر راغلو سره خلک هم راغلل نو هغه لپاره ضرورت شلو چې اوس چاینا لینگویج دغه هغه سره مون کمیونیکیشن وکړو ځکه چې مون په علاقہ کې د سه ډیر خلک شته چې هغه انجینران دي هغه د سه نور بزنس دی سکلز وسره شته خو جب ور سره نشته نو دې لپاره مون راغلو دلته انجینیر دي د سه ډاکټران دي د سه ایم بی بی والا دي نو کاری ور سره نشته نو کوشش هم د چاینا لینگویج دکو د سی پیک
پیاد مرکز کے د بلال حسین پنوم ایو بل سکون کی اول
نو بس مونگم ایڈورٹائزمنٹ ہوگا تو راہل ویلا خود ڈرو خال کو پکی شرکت کرے دائی مونگ ایلتا لینگویج سٹارٹ کلو چائنا جیب ہم سٹارٹ کرے دیتا وہ سب پورے خو بس انشاءاللہ ایچ ایس کے ون ٹیسٹ ریڈی شیوی ہو ایچ ایس کے ون ٹیسٹ تا ویکیبلریز دی او نوٹ ٹاپکس دی پل نوٹ نوٹس کی دی کنا اور ٹائم کی مون تا سے اس دا کدار تا ڈر رکھا ڈر خول یا دے دا او چا کم دو خپل جب وی گڑا واڑ اغا خانز وی کنا نو مون تا پیلا کی مون تا سر خیلی نو اغا خانز مون تے اپینین ڈائریکٹ سٹارٹ لو اپینین جے بڈر انٹرسٹنگ دا اپینین دا انگلش فارم کی لکھ لے کی گی یہ تا اپینین ای خانز چ کم دے اغا گڑا واڑ خپل جب یہ تا خانز ای نو مون تے پیلا کی خانز نو شو کڑے ټول د پینین خیلی وا خنجره د مونته وسوس
د دې مرکز منتظمین وای چې په جمرود کې خواوشا 300 کسانو ورسخه داخله اخستی ده او هر ورځ ورته دغه کورس خودل کیږي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ورکړې شمیر پوره باور نه دی د دې کمیټې دوه غړو پرون مخام مشال لري تو ویل د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي دوی وایي د حکومت پلټنیز کمیشن داوا کوي چې دا 100% د ورکو کسانو مسلې حل کړې دي خو اصلا داسې ډیر خلک شته چې په پاکستان کې د ورکو کسانو په نوم رجستر دي خو په نورو هیوادونو کې اوسي د کمیټې یو غړی وای د پلټنیس کمیشن شمیر زکه هم باور نه دی چې یوازې له پښتنو سیمو څخه زرګونه کسان ورکتي پامیر ساحل معلومات راکوي
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې وای د ورکو کسانو په اړه د پلټنیس کمیشن ورکړې شمیر د پوره باور وړ نه دی د دې کمیټې دوه غړو د چهارشنبه پر ماښام مشال راډیو ته ویل د ورکو کسانو پلټنیس کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال یې د اپریل پر 14 د کمیټې غونډې ته وربلل و چې پکې هغه ویل چې د پخوانی واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي د کمیټې غړي ډاکټره شازیه صوبیا وایي د ورکو کسانو ارقام ځکه هم پوره باوري نه دي چې داسې ډېر خلک شته چې نوم یې د لادرکه کسانو په لیست کې دی خو هغوی په نورو هیوادونو کې وسی
بہت سارے لوگ انفارمیشن مل چکی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے
دوائی حکومت د ډیرو ورکو کسانو پاړ معلومات تر لاسه کړي د ډیرو وس هم هیڅ پتہ نشتا البته دا سی ډیر خلک دي چې دلته موږ سره د ورکو کسانو په توګه رجسٹر دي خو هغه په نورو هیوادونو کې وسی حل تخې نو کوي او ژوند لري
اور وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی جاب پہ بھی ہیں، بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔
د قومی اسمبلی د بشری حقوقو د کمیټي وی بلې غړې نسیمه حفیظ پانیزی وویل پلاتنیز کمیشن چې له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی، ځکه چې د پختون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپل کورنۍ او د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي.
بالکل خبر وہ کچھ پاکستانی میڈیا خود بالکل کوریج نہ اور کئی جاوید اقبال دا خبر ہوا کچھ نثار منظور پشتن بلا ماس ملاقات ہو کی وہ ماں کا رقم ورک کسان نمون لسٹ رہا کی
پانیزی زیاته کړه په قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړي زهرا ودود فاطمی په مشرۍ شوې غونډې ته په وینا کې د ورکو کسانو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو هم نورو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو د سپارلو په بهیر کې ښکیل وو. خو شیرپاو مشال راډیوټویل جسټس جاوید اقبال دا خبره بے بنسټه بللې او دا چې د نه یوازې بل هیواد ته پاکستانی وګړي نه دي سپارلي بلکې دا کار یو جرم بولی.
دا واضح طور باندې ویلې شمه چې د انټیریر منیسټر نه یو کس زما په تور کې چاته حواله شوی نه دی او نه دا زموږ کار وو. په دې کې د انټیریر منیسټری اس غنو او ما ټول وخت تیر کړی دی په هغه کې اس حکم چاته حواله شوی نه دی او چا ساغی نا غدی دا انٹیریر منسٹر ٹول کاغذ نو گوری ولی با مونگا دے پاکستانیان ولی ملک تاوال کرو دا خو قانونی جرم دے پتا غلی آسارا.
دا قومی اسمبلی دا بشری حقونو کمیٹے غڑے ڈاکتر شازیہ صوبیہ زیاتوی چې پلٹنیز کمیشن تر اوسه دا اویا فیصد ورکو کسانو قضیه هواری کړی دی او هغوی یا کورون تستان شوی یا ور باندې په عدالت کې مقدمه روانی دی.
پامیر ساحل پاکستانی ورسپانې ډان په مقاله کې لیکلي چې په ملک کې ځینې ادارې ورسپانو او ټلویزیونونو ته سپارښتنه کوي چې د قومي سلامتۍ په پام کې نیولو سره د خپل نشریات ترتیب کړي. د مقالې لیکوال زاهد حسین وایي دا کار د پاکستان لاین څخه سرغړونه ده. په دې اړه یو رپورت لیوي د میروسته. په ډان ورسپانه کې لیکوال زاهد حسین په یو مقاله کې لیکلي چې په ملک کې پر رسنیو یو غیر اعلانیه سانسور مسلط دی. دغه بندیزونه مرکزی حکومت یا د رسنیو د څارنې د ادارې لخوا نه دي لګول شوي، خو د رسنیو مشران بیا هم مجبور کړل شوي چې ورته شوي هدایات عملي کړي. لیکوال وایي په یو شمېر مشهورو ورسپانو کې د ځینو لیکوالو کالمونه او مقالې چې د ټاکلو چوکاټونو څخه یې سرغړونه کړې د ادارو لخوا د خپرولو څخه منع کړل شوي دي. همدارنګه تلویزیونونه هم تر دې زیات د ګواښونو سره مخامخ دي. په تېره یوه اونۍ کې یو تلویزیوني چینل چې په حساسو موضوعاتو یې تیزې خپرونې کولې د کیبل له فهرسته غورځول شوی دی. دوی ته د تیز غږېدو سزا په دې توګه ورکړل شوې ده. همدارنګه د ملک په یو شمېر برخو کې د ځینو ورسپانو چې نمونه یې په تور لیست کې شامل کړل شوي د اخبارونو تقسیمول منع کړل شوي دي. د مقالې لیکوال وایي هیڅوک دا جرأت نه لري چې دې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي یا یې پوښتنه وکړي. زاهد حسین لیکي په پاکستان کې تر څو لسیزو پورې پوځي واکمنیو پر مهال په ملک کې پر رسنیو بندیزونه لیدل شوي دي. په اظهار خیال باندې پابندي لیدل شوې ده. کله کله نیغ په نیغه پر رسنیو سانسرشپ لګول شوی او کله هم بیا د نورو لارو نه پر مطبوعاتو فشارونه اچول شوي دي. نوموړی وایي له بده مرغه چې کله هم جمهوري ادارې کمزورې شوي نو د حکومت نه د باندې عناصرو ته موقعه په لاس ورغلې چې د خلکو په بنیادي حقونو بندیزونه ولګوي. د مقالې لیکوال لیکي د ځینو پان کېدای شي پر رسنیو محدودیتونه ښایي د یو لوی پلان برخه وي. د رسنیو دفترونو ته له ځینو ادارو نه داسې هدایت ورکول کېږي چې دا خپاره کړي او هغه مخ خپروي او دوی ته ویل کېږي چې دا د ملک د قومي سلامتۍ لپاره ضروري دي. دی وایي د رسنیو مالکان دومره ویرول شوي چې کله کله که دوی ته هدایت هم نه وي شوي دوی د ځان له ویرې په خپل خپل مطالب سانسوروي سو سبا په کوم مشکل کې گیر نشي. زاهد حسین په اخره کلی کې د خپل نظر ښکاره کول د رسنیو ازادي د ووټ ورکولو حق او با انصاف عدالتي نظام د جمهوریت ټولنې برخه وي او چې پر دغو حقونو بندیزونه ولګول شي نو دا د آئین څخه سرغړونه وي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان خای چې په پراک کې د سهار لسنیمې او په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه د اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دی لن خبرونه دراوروي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند خبر پښتونخوا له هغو شلو غړو یې وضاحت غوښتی چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تور نه دي. عمران خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې درلمینا پر مهال ویل چې د صوبایي اسمبلۍ دغو غړو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي وو. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو پسې اخیری پړاو نن په دویمه ورځ هم روان دی. د بلوچستان نظامي د غلام خان بندر یو چارواکي غنی خان د مشالې ډوته ویل چې دا اخیری پړاو دی او باید د روزانه په اساس 50 کورنۍ دقیقې راشي. د پاکستان چیف جسټیس ساکر نثار په خبرو پښتونخوا کې د یو شمېر مسلو پر سر د کیسونو د اورېدنو پر وخت د دې صوبې وزیر اعلی پر پټک راوبللو. نن د چیف جسټیس ساکر نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه ډلې په پېښور رجسټري کې په صوبه کې د پاکو اوبو د رسایي، هسپتالونو، سکولونو او شخصي میډیکل کالجونو په ګډون د مختلفو کیسونو اورېدنه وکړه. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن پر دریو جنکو تیزاب شیندل شوی دی. دغه خبر د پاکستان یو شمېر رسنیو ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چینی چارواکو سره ویني. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر په بلنه پیکینګ ته تللی دی او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یوه ډله له شامي او روسیو چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې یې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دومره نومي سیمې ته ولاړ شي او د مبینه کیمیاوي حملې په اړه تحقیقات وکړي. دوی دا خبره پرون په داسې حال کې کړې چې پرون د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان مشر ویلي وو چې د ملګرو ملتونو پر کارپوهانو هغه مهال ډز وشوې کله چې هغوی د وضعیت د جاج اخیستو لپاره یادګار ګوډي ته ورسېدل.
سلام مومندو چې د خبرونو لنډیز د راورو اوریدونکو په دویمه نیمای کې رپورټونه نه لرو. دوه ونیس پروګرامونه را سره دي. لومړی به تاسو د بوریوال ککړ نه رورولي پروګرام اوري، ورپسې با فرخنداسه تاسو ته تاندې هلي خبرونه وړاندې کړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیز کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 15.8% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نور زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 4% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې لتی رسول سي زراعي سي پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی لا تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري. یو په لوړنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسیډ کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي، او راجستانۍ بیا د قانون له مخې، او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ. او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. دده
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کس شته کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې نه، په قانون کې خو ورته بندیز نه شته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده. هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه. دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اصولو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا 10 کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هرو درېو میاشتو کې هغه هم خورېږي. د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي، یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لاله. البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له 13 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وایي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي. بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموعي کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو د ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي. او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه د کوي کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د ناروژي ژبه مو زده کوله. حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک و، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده. حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سرپارې هم په ډېر په دقت سره څارو.
اجمل اټک یوسفزای له 13 کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل:
اسلامی مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې خوې دا څوک چې دلته میشت مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، د ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په خار کې جماعتونه بیخي ډیر دي او همدارنګ دلته اسلامي شورا ده، د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاتله چې حرام او حلال دا مسایل، نو دا ټول اسلامي شورا شته دی او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده، په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم، کوم طبي ځای، کوم دغه چلن مونږ نه لیدلی تر اوسه پورې.
اټک یوسفزی وایي که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو هم همدارنګه دی. په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي، نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وایي که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، یا د نور خلک را پاسیږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی تجربه کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کېم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل دسی سما دغه ازادي ده هیڅ مشکل نشته دلته دسی او دغه بیان ازادي هر څوک د خپل دغه مبارک خبري کوي مثلا زه د عیسویان سره دغه شوی خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي میزمانه پښتنې کلی د اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرئ مګر دسی دغه مونږ ته نه دی ویلي چې دسی زه د یو چا سره دسی مخامخ شوی یم او ما سره دسی یو برخورد دي کړی دسی دسی نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي. دا خلک کوم چې غولېږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه قسم برخورد بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي لا تغه به سي وادي ده. زما ټول وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
دا افغاني ځوانان خصوصا ترقی ځوانان او نو ځوانان د نوې کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منع دی او نشته پکې. ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و. بلونی به د یو بل هیواد پاړه لتا سره معلومات شریکو. تر هغه وخت ته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
پوتان دی ایلی خبرونه کی موزه فرخنده اسد هر کلی کوم په دې پروگرام کې بواوري د قبایلی سیمو پښتني وای په کامی تحریکونو او مظاهرو کې د خزو ګډون زیات مهم دی ځکه به کورې او نامنۍ زیات د دوی ژوند ازپلې دی
کی هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ور
پښتني وای د خزو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هوارې دی
او ما خیال دی چې د خزو رول په دې کې دی سو نام به تاونه ګوري بد به تاونه وای ځکه چې زمونږ د خزو نه بغیر ګډې ګوري یو موومنټ هم داسې نشي چلے دی.
چې زمونږ کنه د بیننګې خبرې کیږي نو خلک وای چې بنگړیم نه دی چولې خو نن زدا واضح کوم غواړم چې د بنگړو والا لاسونه هم ډېر تکړه لاسونه دي. دا لا
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدی دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پښتنو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10مه پای ته ورسېده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پختونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وایي د فاټا ښځو په خوا هم خپل غږ پورته کړی وو، خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړي.
په دې کې د پښتنو ښځو لته وګوري، په دې نه اول هم لکه په دې سخت ایشوز باندې اواز نه چوتول شو. سړی چې کم زموږ والا وو په غین اول زنانه اوچت کړی وو. په 2014-2016 کې موږ خپل په اف سی آر خلاف وزیرستان کې د ریلی چې کم وې او په احتجاجونو هم ریکارډ کړی وو د زنانه والا، نو بیا هغې نه پس تس وخت سے تعلیم په سر چې کم وو او ساؤتھ وزیرستان کې دننه جناکې چې کم وې هغه پر اوډونه راووتې او 2-3 کیلومیټر هغې بای واک هغې احتجاج ورته ریکارډ کړو. آرمی ول سره بیا هغې ورسره مذاکرات هم وشول او هغې ته ډېرې کلم کله او ډېرې سختې خبرې مو کړلې او ټول چې کم زمینی حقایق وو د ځمکو والا هغې ورته وشیل. نو هغه چې کم زموږ خوریانې وو هغې افرټس ډېر وخت نه دي، خو او دا ده چې هغه یو ثقافتي او زموږ چې کم کلچرل بیریئرز دي او خاصطور پر هغه څو مشرانو وجنه، نو هغې وجنه کم زنانه چې کم وي دوره مخکې نه شي را تللې په دې مسلې کې او په دې احتجاجونو کې. خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ وره کمه دھرنا وه په هغې کې اول زه وم، بیا زموږ سره نورې پښتانې غم وې، خو چې قبایل کمې وې هغه موږ بای نیم په نامونو باندې بهر سایت ته نه شو یادولې، ځکه چې هغه راغلی هم خو هغې خپل شناخت چې کم و هغه پټول. اوس هم موږ ته مسلې چې موږ ریډیو هغې دې داسې خبرې نه شي کولی کلی عام. نو انشاءالله دا وخت به هم راسي چې زموږ خوریانې بالکل کلی عام د زموږ چې کم روریان دي هغې سره په احتجاجونو کې پر اډونو باندې او چې کم هم مشکل راسي هغې کې به ورسره ولاړې او شاته هم ولاړې او خو اوس په دنیا ته هم ښکاره کوو چې موږ یو ورسره.
سمرینا وزیر وایي بې کورۍ، پوځي عملیاتو او نامنۍ تر ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثره کړې دي. دوی یې له کورونو راوستلې دي، په خیمو کې پاتې شوې دي، نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده.
زنانه چې کمې دي هغې والا موږ اولی ورځ نه چې کله په ریفارمز باندې دي تپوسونه کول د سړي نه، نو موږ ورته ویلې چې موږ زنانه ځوانانه هم تپوس وکړي، ځکه چې ټولې کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومانو ته رسي دی. ماته له سړي خو چې کم دي هغه مړه سي کل چرته لا وتښتي چې کم جیلونو ته کې هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي او هغه لکه د تعلیم شته نور سهولیت شته ورته، نو هغه تکلیف ورته چې کم وي هغه ورته دوګینه شي ورته ډبل شي. نو هغې نه پس تاسو وخت چې موږ د کورونو نه راتګ بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو، غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناورې وخوړل، دا په خولې ډېرې خبرې اسانې دي خو ډېر تکلیف دی چې په هغه باندې کسو موږ ته د بورډونو پته نه لګېده په لار باندې په کم طرف پسې په خیمو کې چې کم بېزتي او کم تکلیفونه موږ وکتل. خو اوسه پورې کسو موږ لا واپسي بیا واپسي موږ ولا د لینډ ماین زموږ ولا استقبال کوي، نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي ځنانه کړي دي. بیا تاسو لینډ ماینز کې صرف په محسود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمي شوي او لا مړ شوي دي هغه کې اکثر د زنانه او د ماشومانو دي. نو هغه تکلیف چې کم دي د جنگ نه چې کم د دوره کارونه جنگ روان دي هغه زنانه چې کم دي ټول کې غټ افیکټس دي. هغه چې کله د سہولت خبر راځي کله چې د فائدې خبر راځي، نو موږ کلچر بیریل الزام را باندې حکومت ولګي او موږ شاته کې نه موږ ته تاسو خبره تاسو आवाज ځنه نه سي. نو دا چې کم دي د حالات بدلول هم پکاره تکلیفونه ټول کې زیات مشکل تللی دي. نو چې کم هم اقدامات کېږي زنانه د اول پکې کنسیډر کی هغه نه د اول ته پوس کېږي او چې څوره سہولیات راځي او حقونه راځي هغه کې د دې څه کم حق ته هغه د ورکړل شي.
د پېښور پوهنتون یوه استاده او د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلي خورمشه نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دومره شمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ.
زما په خیال کې چکم دا چکم سټنو یا چکم دا پارلټو یا دا چې موږ دا په اردو کې دھرنا وایو چې دا کومه وا دا واقع دا یو داسې پریسیډنټ سیټ شو. تاریخ خو برسو جوړیږي خو پریسیډنټ سیټ شو چکم کې موږ یو سپیس ورکړو خپلو دې ام ځوانانو نه هم زموږ ښځو ته سپیس ملاو شو چې هغې دم راشي هغې تم دا لکه ښځې هر چېرته لګیا دي خبرې کوي موږ راوځو مونږ خبرې هم کوو مونږ خلکو سره هم خبرې کوو تا سره هم مونږ خبرې کوو بلم کې راته فون وکړي زمونږ ډېر خدا هغه سپیس وو چې کوم کې زمونږ سړی موجود وو
اور اگ اسپیس کے منگا ادرے دو امون دخل سڑک مخ کے دا خبر اکڑے کہ بھائی زمنگ ہم دا مسئلہ دا منگا ہم دا جنگ زب پلیو منگم چیو دا جنگ وحل خزی دا جنگ کے صرف سڑی ندی متاثر شری کہ خزی او بچی ہم متاثر شری اما خالد چا دا کور نہ زوان یا چا دا کور نہ مشر اچت شی یا مر شی یا شہید شی یا چی منگو توایو چھے لاپتا شی اگر کی خطول نہ زیاد زیادے بیا خزی چر روانی سے کچی اخو باہر معاش لنشی راوتے اخو من خیراتنو دا پینو لیدا دنیا کوم دې ناس دې خیراتونه تاسو ناس دې په موږ ګورو دنیا خزي بوري شوې دي هغه غریبانانی په غزور عمر کې خیرونه ته ناس دي نو هغه شي چې موږ بالکل هم نه ګورو موږ وایو چې ډېر صرف ادا چې کوم د زمونږ د پښتنو او د پښتنو لري کانسپټ دي دا په څه لګیا دي زه هم چې دا ګلاس سیلینګ کوم ډېر مخکې نه کراک کړی دی هغه شانتي شي نشته اوس راځي خزي سپیس شته خدا هغه سپیس چې کوم کې زمونږ د ټول خلک ناشته زمونږ سړی ناشته زمونږ ځوانان هم ناشته زمونږ لیډران هم ناشته زمونږ مشران هم ناشته او هغه مشران په مخ کې دی راوته
نوري نصیر وای د نورو مسلو لکه نامنۍ او بیکوري سره سره د پښتنو ځینې روایت هم داسې دي چې یو پښتنه نشي کولی په داسې غونډو جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایتو ماتېدل هم ولیدل
لکه سکینه بیبي چې وا د مومندونه هغه هغه سټیج ته لاړه او خطا او هغه هلته خبرې وکړي او هغه ټول دنیا سره دا شیر کړو چې په موږ باندې څه مسلې تیریږي او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانا کدا زموږ محسوس ځوانانو او کدا زموږ وزیر ځوانانو او کدا زموږ توري ځوانانو کدا زموږ مومن ځوانانو دا ټول راپاسېدل هم دی لپاره چې په دې باندې هم دغه سختې تیریږي او ما خیال دی چې د خزو رول پدې کې دی سو نام به تاسو نه ګوري بد به تاسو نه وای ځکه چې زمونږ د خزو نه بغیر د دې ګوري یو موومېنټ هم داسې نشي چلے دی هغه چې موږ دې سره پورا کوم دې سره په جنگ کې حصدار یو ځکه چې جنگ په موږ هم ځپل یو جنگ موږ خرابای سړی خرابای نو خزو هم خرابای نو د شانتی موومېنټ کې چې کله سړی روانيږي نو د خزو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو आवाज شو مونږه دا خبره پکې چې دا زنانه ولي راغوتي دي ما دا څه موریدلې دي د خلکو نه چې باز خلکو پکې دا خبره مو کولې چې دا زنانه او ته ګورو دا زموږ د پښتو خلاف ده یا زموږ د پښتو هغه ټایم څه شو چې مونږ په دغه کې پراتو په کمپونو کې پراتو هغه پښتو ستاسو شو چې زموږ کوم دی زموږ بری چې دینو خیراتونو پسې ګرځي ستاسو پښتو هغه ټایم څه شو چې کله په مونږ باندې بمباری کړي تا او زموږ نه هر څه پاتې وو مونږ دا کور نه پریښودل نو څه څه وایم چې دا دې خبر لم مخنیوي پکار دی او زمونږ دا پارټیسیپیشن یا زمونږ پکې دا شمولیت یا زمونږ پکې دلته راتلل او زمونږ ځوانانو سره زمونږ رول سره څنګه پسند کې ناسل او غیر سره مرسته کول دا ډیر د غټ زړه خبره ده او ډیر زړه غواړي او دا ډیرې تکړه خزې دي چې دا مونږ راوتي او تاسو سره پسند پسند ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي ځکه زه وایم چې زمونږ چې کوم رول دی دا د اګنور نشي تاسې مخکې هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی دا زمونږ مسلې لا نه دي ختم شوی نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو مونږ چې ورسره یو زمون خزی بر سره دی که دا اغا دا خیبر پختون خوانا دی او که اغا دا فاتا ندی او که اغا دا پاتا ندی که اغا دا کویتا ندی نو ما خیال دی زمون دا طول و خزو دا کانٹریبیوشن دی دا دا یاد و ساتلی شی او دا دی مونگا دی پا دی کانٹریبیوشن کی حیرائی امنا ځکه چې مونږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناست او دلته مونږ د دې سپورټ کوو او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کې چې ول زمونږ د مسلې حل شي خو ما کنه لګي چې دومره ضربه حل کیږي چې کوم کله مسلې زمونږ په خپلې بیرونو سره او مشرانو سره سن پسند ولاړي
د بیدارونجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نامنې او کډوالې ته ټولو زیات د پښتنو خزو ژوند متاثر کړی دی نو باید په کامی تحریکونو او مظاهرو کې د خزو رول لپامه ونه غورځول شي
چې کوم مطالبه د لانګ مارچ دی هغه د پښتنو خزو هم دا مطالبه دي نو دې مطالبه سره ولاړ یو
پدی لانگ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله. د کبي کورک شو دي نو هغه پکې صرف سړی نه دي بکور شوي, ښځه پکې زیاتې بکور شوي دي. ښځو د خپل ښځو څخه خپل کوم وسیلې وي ریسورسز هغه ته اخیستلې شوي دي, بکور شوي دي, بې وسیلې شوي دي. په دې کې ښځې د جنکو سکولونه پکې ختم کړل شوي دي, جنکو تعلیم پکې انتهایي ډېر اثر انداز شوی دی. هسې هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډېره زیاته کمه توجه وه, ځکه چې کوم طریقې سره هلته حکومت قائم دی, کوم جنگ روان دی, نو په هغې کې سکولونه تباه کېږي, کالجونه خو پکې ډېر کم دي. دا شانتې ښځو ته د صحت ډېر غټ مسله ده, هسپتالونه هلته ډېر کم دي, د هسپتالونو کې سهولیات ډېر کم دي. نو د ښځو ته د صحت مسله هم ډېره زیاته ده, ښځو هلته نه چې څوک هم علاج له راځي, پېښور ته راځي د خپل علاج دپاره. نو مختلف چې کوم تقریرونه شوي دي په هغې کې د ښځو په مسلو باندې هم بحث شوی دی. خو ظاهري خبر ده چې کله ښځې خپله کمې وي د هغې حصه خپله مخکې غیر